لور اخکلی کړي د تیریونی د فرهنګي خبرونو سربیره مو د خصوصي سندرغاړو په سنزور راپور برابر کړي
د ټولنې سره په تګار کې زه خپلم ډیر مخالف یم رخ شیر خان کی خ شیر خان قصد د مون درد دلای ولستای ا دې دې پورا چې دې ونر دلیار نه رخ خدمت وشي رخ غزل کی شي
په هنر جاج کې له سید الله سلام سره د اروخاد نور محمد ترکی د نصر تنقیدی جاج خلو
ترکی په ساده غزنی چی علاج خبرې کوي او هماغه لهجه ټکی په ټکی تر اوسه پورې پاتې ده
په فنکار برخه کې استاد خدای داد د خپل هنري کارونو په اړه غږیږي
پنځه دېرش کاله شو زه موسیقي ته راوته ما خدای دې وبخیر اوس وفات شو ده نه
پزر پانه کې به لنډه کې ساستونه واوري
هلک په جړغه وویل لجیب دې ټلیفون رئیس قلم پر زما کول بیت
په ادب جام کې به د پښتو لرغونی ادبي دورې خزینه شاعري زرغونی کاکړ احوال واوري
چې زه وړیم د بل اور چې په اور کې سم نسکور لهیرو به څه بدوړم یا بلک شک وکوم
او په ورېښمین خیال کې به د کک او زرینی منظومې د شپږم سرود لومړی برخه واوري
د کک مور نه پښتنې زړه کې ډیری ډیر رازونه دي چې دا پسې راوتي کک اوس چیرې دی په څه باندې اخته دی خلک وایي
هنر د یوې رښتینې نړۍ یو په زړه پورې انځور دی چې د ښکلا پیژندنې تصویر پکې تر سترګو کیږي هنر د ټولنیز شعور یو ځانګړی فورم او بڼه ده چې د انسان د کړو وړو حقیقت په هنري ډول انځوروي هنر د پولو تابع نه دی هغه هنري آثار چې د نړیوالتوب تر سرحد رسي ټولې جغرافیایي ژبنۍ قومي او مذهبي پولې له منځه وړي او ټولو ته یو ډول خوند ورکوي په نننۍ خبرونه کې به د پښتو ژبې و ملي سندره چې اوس یې نړیوال شهرت پیدا کړي تاسو ته له یوې لنډې تبصرې سره وړاندې کړو په پیل کې له مریم توخی د دیونی فرهنګي خبرونه اورو
د رسنیو د عالی شورا طرزالعمل تصویب شو د اطلاعات او فرهنګ وزارت د سرپرست وزیر حسینې صافی په مشرۍ د رسنیو د عالی شورا غونډه جوړه شوه په دې غونډه کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست سرګند کړه چې دغه طرزالعمل هر اړخیز دی او د رسنیو د عالی شورا ټول کارونه د رسنیو د قانون لمخې مشخص او د هغه د تطبیق زمينه برابروي دغه راز په دې غونډه کې د رسنیو د عالی شورا د طرزالعمل مسوده د تقنین او پالیسۍ په چارو کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د سلاکار دلاور نظیر زوی لخوا وړاندې شوه د رسنیو عالی شورا غړو له بس وروسته دغه طرز العمل په وفصلونو او شپږ پنځوس مادو کې تصویب کړ دغه راز په دې غونډه کې د ټولنیزو رسنیو د پالیسۍ په مفرداتو چې د تقنین او پالیسۍ په چارو کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د سلاکار لخوا برابره شوې وه خبرې وشوې او د تایید وړ وګرځېدل د بامیان د ملي رادیو تلویزیون د نوې ودانۍ کار پیل شو دغه ودانۍ د افغانستان د ملي رادیو تلویزیون د لوی ریاست له اختیاري بودیجې څخه د 14 میلیونو و 100 زرو افغانیو په لګښت په دوو پړونو کې په پاخه وساسي ډول د دغه ولایت ته عیسا خان دختي په نوې ښار کې جوړیږي چې د خبر رادیو او د پروډکشن په ګډون درې سټوډیوګانې تخنیکی دفترونه لیکدونکي او اداري دفترونه او یو سالون پکې په پام کې نیول شوی دی د دغه ودانۍ د جوړولو د کار په پیل کې چې د افغانستان د ملي رادیو تلویزیون لوی رئیس محمد زرین انزور او ملګری هیئت د دولتي ادارو رئیسان او خبريالانو ګډون کړی و د بامیان والی محمد طاهر زهیر وویل ملي رادیو تلویزیون د افغانستان د ټولو خلکو د ملي یووالي او پیوستون د سمون عامل دی د افغانستان د ملي رادیو تلویزیون لوی رئیس رسنوی ته وویل چې په زیاتو ولایتونو کې د ملي رادیو تلویزیون ریاستونه او امیرتونه له ستونزو سره مخامخ دي او تر اوسه پورې په 14 ولایتونو کې د رادیو تلویزیون ودانۍ جوړې شوې دي او په 4 نورو ولایتونو کې د جوړولو په حال کې دي لرغونی اثر د قاچاق مخه ونیول شو د اسلامي دورې یو ناب تاریخي اثر چې له قاچاقړونکو څخه ترلاسه شوی وو نن د اطلاعات او فرهنګ وزارت ته وسپارل شو د اثر د جوزجان ولایت په اقچې ولسوالۍ کې د پیرودنې په وخت کې له قاچاقړونکو څخه د ملي امنیت د موظفینو لخوا ترلاسه او د جوزجان ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست ته وسپارل شو
د افغانستان د نورو سیمو په شان په خوست کې هم د سندرغاړو او هنرمندانو لخوا په یو شمیر مجالسو او محفلونو کې د موسیقي بازاري او مبتذلي سندرې ویل کیږي چې رون آندي ټولنې ته زیان بولي هنرمندان او سندرغاړي بیا وایي چې لدې څخه د محفلونو د ګډونوالو غوښتنه د همدې ډول موسیقي وي او که چیر دوی پخپل خوخه سندری ووینو مجلس ته چوک نکینی. خو د خوست هنرمندان او سندرغاړي بیا ځینې ستونزې هم لري. له خوست از موږ همکار نجیب الله لوخیل پر راپور برابر کړي.
د خوست یو شمیر سندرغاړي او هنرمندان وای چې په ځینو ودونو او شخصي مجلسونو کې د کلی او مالت خلک له دوی د مبتزل او بازاري سندرو غوښتنه کوي، چې دا ډول سندري لیوي خو د دوی ټولنیز موقف زیانمنوي او بلخوا ټولنې او ځوان نسل ته هم ښه پیغامونه نه لري. دوی خپل ستونزې هم یادوي او زیاتوي چې په خوست کې د انځوریزو سندرو د ریکارډ لپاره سټوډیو ګانې نه لري. د سندرغاړو اقتصادي حالت کمزوری دی او حکومت هم ورته لازمه پاملرنه نه کوي. د ماسټر چینیوال په نوم یو تن خوستی هنرمند وایي که چیرې دوی د خلکو فرمایشونه ونه مني نو خلک په مجلسونو کې شور او ستونزې جوړوي او محفل ته هم نه کیني.
کوم ځای کې موږ پروګرامو ته تللي یو او داسې خلک هم خلک رجک شوي دي، کلي ملت خلک موږ ته ویل چې دا غزل ووایه او که نه وایي نو سوز دې بند کړه، بیا یې موږ نه کوو، پروګرام هم نه کوو. داسې هم شوي دي چې زور یې هم والا دی موږ سره، غوړو آینده کې چې ښه غزل انتخاب کړو، ښه شعرونه ووایو، نو که موږ سره تجارتیون حکومت او داسې غټ خلک یې موږ سره کومک وکړي. یو خوست ولایت ډېر تکړه هنرمندان دي، ډېر لوړ هنرمندان دي.
د موسیقي دیوی عالی غږونکی احسان الله احسان وایي چې سندرغاړی باید د سندرو لپاره ښه شعر انتخاب کړي، ځکه ولس ته د داسې روحیې ورکول اړین دي چې هغوی یووالي، وطن جوړونې او مثبتو کارونو ته وهڅول شي.
وړیکی نسل موږ تعلیم ته دعوت کړو، دولته کسه موږ ته سپیکرې ولګوو په کلي کومو کې، ورجنا ټول خلک دا په زرهاو خلک وري، زنانا او سپین ګیرای مریض هر څه کې وري. عوامو ته بیا دای هغه دای پیغام دای چې د سندرغاړیو نه داسې غزل و نه وړي چې هغه نه بالکل بیا د موږ رادیو تلویزیونونه ریاستونه نیوکي وکړي.
یو بل تن سیمه ای سندرغاړی ګلروف شوقی د ریکارډ لپاره د مجهزو سټوډیوګانو، د هنرمندانو لپاره د منظم دفتر، د هنرمندانو د روزنې د پروګرامونو نشتون د دوی له مهمو ستونزو څخه ګڼي.
لکه دا اکثره بسواده دي، د موږ اکثره ډېر هنرمندان، نو باید د هنرمندان بسواده شي چې د ښه شعر او د بد شعر توپیر وکړلی شي. په نورو وطنونو کې وړه اقتصاد چې د هنرمندانو ده، په دې وطن کې چې ټوټ خلک دي هنرمندان دي، لکه داسې هنرمندان شته چې اوس بیماران دي، موږ خپله پیسې چو چې د هنرمند دومره پیسې نه لري چې د خپلې بیمارۍ علاج وکړي.
بلخوا د خوست د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد امین شاه الفت په خپلو خبرو کې د هنرمندانو دا خبره پر ځای نه بولي چې ګواک یاده اداره له هنرمندانو سره منظمې اړیکې نه لري. د غوښتنه وکړه چې هنرمندان د خپلې غوښتنې د دوی د اتحادیې له لارې ورسره شریکې کړي چې د حل لپاره منظم کار وشي.
هغه مرجع چې د حل مرجع د هغې ته به د ستونزې رسوو. همداشان دوی د ثبت رجستر په اړه چې هنرمند باید ثبت شي، اوس هر څوک راځي چې زه هنرمند یم، هغه داسې وایي چې هغه د خلکو د ټولنې خوښ نه وي. دوی نه موږ غوښتنه وکړه
یاد دیوی خوست له پخوا راهیسې اصیله سیمه ایزه موسیقي لري چې ډول، سورنای، شپېلۍ، سرنده او رباب له پخوا نه دودو، او له تیرې یوې پېړۍ راهیسې هارمونیه، طبله او د موسیقي نور آلات هم ورګډ شوي دي. کتون کې وای د افغان حکومت دنده ده چې د دې سیمې اصیل هنر او موسیقي د ساتنې، ودې او پیاوړتیا لپاره لازمه پاملرنه وکړي.
د افغانستان پخوانی ولسمشر نور محمد ترکه لدی سره سره چې د افغانستان د یو وتلی سیاسي شخصیت په توګه یادېږي، یو با استعداد لیکوال او په پښتو ژبه کې د لنډ هنري داستان او ناول درامنځته کېدو نوښتګر او ل لومړنیو لیکوالو څخه بلل کېږي. ترکی د خپل ژوند ډیره برخه په لیک او لوست تیر کړی ده او د هغه مهال په ګڼو خبرونو کې کیسې او مقالې خبرې شوې دي. سید الله سلام چې د ماستر تیسیس یې د نور محمد ترکی د آثارو څېړنې ته ځانګړی کړو، وایي ترکی د ځانګړي سبک څښتن او ریالیست لیکوالو چې د ولس ژوند یې هماغسې ترسیم کړی څه ډول چې دی. په نننی هنر جاج کې د اروخات ترکی د نثر د فن جاج اخلو.
هنر جاج
مننه سلام صاحب، شیخ خپل قیمتي وخت مو مخترکه او د هر کلی سره سم پوښتنه کوم چې تاسو د خپل ماستری د تیسیس موضوع د نور محمد ترکی د آثار او څېړنه او کتنه و څه اړتیا و چې دغه موضوع مو ټاکل او په همدغه موضوع مو بحث وکړ؟
لوی اړتیا دا و چې ما دا څنګه لکه د نور محمد ترکی آثار چې لکه څنګه چې لازمه ده هغه سي خلکو ته نه رسیدلی یا څوک نه ځنی خبر، یا کله نه کله خو دام د داس پښتنو سره مخ کېدم چې هیڅ داسې اټکل نه کېدو خلکو بیخي دا باور نه لري چې نور محمد ترکی دی. هغوی یوازې د یو سیاسي شخصیت له مخې پیژند، د یو لیکوال، د یو ادیب، د یو نو لیکونکي کیسه لیکوال په حیث نه پیژند. نو ما لازمه وبلله چې په دغه اړخ کار وسی.
تاسو په خپلو خبرو کې مو ویلي چې یو شمېر خلک د دې لیکونو یا د دې لیکوالۍ ډېر نو خبر یو اړتیا دا وه. یو بل مسله چې ما سره اکثره پوښتنه دی چې د نور محمد ترکی د شخصیت دواړه خونه، یو سیاست او یو ادبیات. سیاسي اړخ نسبت په ادبیاتو یو څه ډېر بارز ولته په ټولنه کې ډېر مشهور دی. آیا فکر نه کوي چې د نور محمد ترکی د آثارو د کم نشر او یا هم د ډیرو چې ډیر ندي مشهور شوی یو لامل به دی چې د سیاسي خوا ډیر بارز و؟
خو یو خبره ده چې موږ خو معمولا کله نه کله انسانان داسې غواړو، یعنی زموږ برداشت ده چې یو څوک داسې باید وي لکه زه چې غواړم، او یا کله کله بیا زموږ برداشت داسې چې یو انسان باید نه نوي پنځه نوي اصل پسلو کې کامل وي، هر څوک ښه او بد لري. زه دلته دا تبصره هم نه کوم چې کوم اړخ ښه و کوم اړخ ښه نه و. خبره دا ده چې موږ ډیر وخت ډیر اشخاص او ډیر اثر او ډیر شیان بے پلو نه سپړو. معمولا موږ یو موقف یو مخکینی موقف نیولی. یو شی دا دی چې د خدای بخلي طریقي اثر چې دی یا هغه ادبی اړخی سیاست بالکل ستا خبره د زیانمن کړی دی. ډیرو خلکو ځکه په دې کار نه دی کړی چې د ده هغه د سیاسي اړخ پر بنیاد دښمني ورسره کوي، او یا یې د ده د سیاسي اړخ پر بنیاد په اصطلاح محافظه کاری کړی د ګر سره یې هغه ادبي ښېګڼې هم ورسره پرې ایښي دي. لکه چا دا زړه نه دی کړی چې دښمني په غاړه واخلي که نه. او له هغه وروسته بیا داسې حالات هم راغلل چې پار صورت کیسه دې ته راغله چې که یې د ادبي ښېګڼو په اړه خبرې کېدای ممکن له ځینو ننګونو مشکلاتو سره یو څوک مخ کېدای، ځکه چې له هغه وروسته خو بیا مبارزه سوه. پسې کیسه داسې سوه چې ان تر وسله واله جګړه وه نو که نه، که تا که د یو چا ښه ویلی نو بل په خامخا به په یو بل لوري بدله کېده. زه فکر کوم چې د دغه سې یو
ناورین
او کشمکش او د دغسې یو حالت له مخې چا زړه نه دی کړی چې
تاسو هم داسې له چا سره مخ شوئ چې درته ویلي چې په د کار مه کوه نور محمد ترکی په سیاسي لحاظ یو د بلې مفکورې سره؟
ښه، و ملګرو او ځینو خواخوږو هر چا به یوه خبره کوله، مګر زموږ خبره دا وه زه خو د ادبیاتو یو شاګرد یم، او د ادبیاتو د یو شاګرد په حیث هنر هنر دی چې هر څوک لري.
سلام صاحب، تاسې د اروخاد ترکی په آثارو کتنه وکړه، ومسپړل څېړنه مو کاغه مو ټول ولوستل. آیا د ترکی په آثارو باندې دغه د سیاسي مفکورې اغیز وو؟
هو، په ځینو شیانو کې، لکه مثلا طبقاتي ناانډولي کیسه چې ده، لکه د هغه خپل هیومنیست اړخ او خپل د مساوات او لرلو یو فکر او یو کیسه یې پاللې ده. په هر کیسه کې لکه د ده تخلیق او هنر چې دی، د دې پر ځای چې د هنر په چوکاټ کې یو ښه ناول، یو ښه کیسه او یو هغه څه شی چې کومې ځانګړنې چې باید کیسه او ناول یې ولري په خپل ځای کې، په خپل هغه لري، ولې هغه د ده سیاسي اړخ چې څه شی وو یا سیاسي ایدیالوژي خامخا پکې شته.
دا پکې و؟ آیا دغه لیکنې مثلا بنګ مسافری، څړه او د تورته نورې سنگسار او ځینې نور کتابونه چې چاپ شوي دي، دی له هغه وخت وړاندې چې دی د افغانستان د ټولو امنیتي او نظامي او سیاسي چارو واګې په لاس کې اخلي، له ده وړاندې لیکلي او له ده وروسته یې لیک کړی؟
ښه، د ډیر کار له هغه مخکې کړی دی. سړی داسې احساسي لکه یو د د پاسار کې لکه یو د الفت صاحب خبره یو داسې احساس چې دی آرام نه پرېږدي، دی په اور کړی، دی بالاخره د دې لپاره جوړوي چې یو وخت په اصطلاح راښکاره سي، لکه یو څه شی چې په انسان کې دننه یو درد دی چې یو وخت انفجار کوي. او څه شی چې ما ولوستل یا زه چې ګورم، زه فکر کوم چې نن هم زه هغسې بېعدالتي یو ښکاریم، یعنی د ټولنې نهایت ډېر واقعیتونه ترخه بد او بې خونده واقعیتونه چې ترکی جرأت کړی و چې راویسپړي یا دراسپړلي وو هغو سره موږ نن مخ کیږو. زه کله کله داسې احساس کوم چې ترکی له نن خو سل کاله مخکې وو، خو له غنم سل کاله مخکې فکر یې کړی دی. یعنی اټکل داسې نه و چې نن دې موږ په هغه حالت کې اوسو لکه څنګه چې ترکی سر ځینې ټکولی. اوس مثلا سنګسار ناولې زه مثال درته، سنگسار ناول کې یو څوک سنگساریږي، عین کیسه په کابل کې د شهیدی فرخوندی په اړه تکرار شو. یعنی تاسو فکر کوئ چې یعنی سنگسار ووایې بیا کیسه درته معلومیږي چې د شهیدی فرخوندی کیسه څه، یا چې شهیدی فرخوندی کیسه لولې بیا درته معلومیږي چې بس په سنگسار کې والک دی. نو یو څه د ټولنې د ښیرازۍ خبره کوي له سیاسي ملا سره ټکر کې
او سنگساری.
او بل جالبه خبره څه شوه، کله کله په کار دانه دي چې موږ ډیر مصنوعي او په اصطلاح کله شو تقليدي کیسه مکتوب وسو، د طریقې خو ولې دا دي چې خورا په جرأت خبره کوي. هغه ځای ته ګوته وروړي چې تی د هغو خلکو ته یې هغو ارزښتو ته هغو شیانو ته د ګوته وروړلو جرأت نه کوي. مثلا ته د ملا په اړه خبره نه شې کول، مګر ته یې کوي.
سلام صاحب، همدلته غواړم یو بل پوښتنه وکړم. تاسو خو د ارواښاد ترکی ناولونه ولوستل، ولنډې کیسې مو ولوستې. په هغه وخت کې په افغانستان کې هلته طبقاتي ټولنه هغه د طبقاتي ټولنې فکر حاکم و، او ترکی د یوې داسې کورنۍ اوسیدونکي او د یوې داسې کورنۍ غړی و او هغه د ژوند سطحې نسبت نورو ته پورته وه، په سیاسي لحاظ مو په ټولنیز لحاظ. آیا د ده په لیک کې دغه موقف څرګندیږي کنه؟ دا یو عام او د یو ځپل شوي انسان په توګه ښکاره شوی پکې.
د معمولا په ټولنه کې تر ټولو د ډېر محکوم، مظلوم او قرباني انسان ترجمان کوي. زه چې اوسم په کلي کې په مسجد کې ناست یم او د طریقي سپین ناول لولم یا سنگسار الولم یا ایچڑ الولم، زه داسې احساس کوم چې په خپل جماعت کې ناست یم. کړه هماغه کیسې د تکراری څه شی چې دوی ویلي دي، هماغه بیا عدالتي د تکراری. نو د ټول فوکس یې لکه ټول ټینګار یې په ساده کلیوال ژبه په افغاني ټولنه کې د روانو بیا عدالتیو په اړه خبره ده، او بیخی ګڼي موضوعات ته رانغړل دي. لکه په ناول کې ګڼو هغه برخه کې ګڼو کنجونو ته سر وښکاره کړی دی. یو هغه اصلي کرکټر او اصلي کیسه خو به وه په خپل خوا به روانه، مګر په اړخ کې ډېر نور شیان چې دغه دي.
تاسو مخکې د ترکی د ناول او یا هم د لیک یو ځانګړنه دا وکړل چې د سل کاله وروسته فکر کړی دی چې هغه څه چې هغه لیکلي اوس هم د تکراری یو موږ یې ګورو، په فکري لحاظ پیغام یې همدا و چې باید تغییر راشي. ژبه د تغییر په حال کې ده، هغه ژبه چې د ترکی په وخت کې کومه وه هغه اوس نه ده پاتې. خامخا تغییرات پکې راغلي دي، د جوړښت له مخې، د کلماتو له مخې، هغه د نورو خواو له مخې تغییر پکې راغلی. کومه ژبه چې ترکی کارولی، آیا له اوس سره کوم توپیر لري هنري ژبه چې کارولی؟
ترکی خامخا به لکه اوس چې څه شی لیکل کیږي، لیکنه نثر چې کومه ژبه کیږي، معمولا به موږ پکې معیار ته ډیر ورځو. ترکی په ساده غزنیچي لهجه خبرې کوي، او هماغه لهجه ټکی په ټکی تر اوسه پورې پاتې ده، او سلګونه کلونه نور به ما هغه کیسه هملته په کلي کې پاتې. دی د کلیوال په ژبه غږېدلی، او په کلي کې خو نو پوهېږي چې ژبه هماغه سي. دغه
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
د پښتو وتلې محلي سندرغاړې استاد خدای داد چې د تیرو ډیر شکلونو راهیسی نه یوازې دا چې ودونو او محفلونو ته د موسیقي وړاندې کولو لپاره ورزي، ځوانو سندرغاړو ته د هارمونیم زده کړې هم ورکوي او په آواز او انداز کې سرولې هم ورزه کوي. په فنکار برخه کې له نوموړي سره په جلال آباد کې د ازادي راډیو د مشال څنګ خبريال باز محمد عابد مرکه کړي.
فنکار
دادا دوستاس تاسو نه می کلاسیکل نغمه واوریدله څنګه دي داسي دغه نغمه په زړه راوریدله او په خپل شوق دی وغږوله
دا راګي بایګ دا او شپارس ماتري نغمه دا دلته زما مرګره قادر جان دا سنم ګل استاد شاګرد دی او دې سره می واسي دا نغمه فټ کوله چې مال څنګه په راضی صحیح کنه راضی او را سره په کډر خسته راغله بالکل
استاد که داسی نظر واچو زمنګ د پښتو محلي موسیقي شې دا تقریبا په ننګرهار کې هنرمندانو ژوندۍ ساتلې ده. اوس د غنوي نوي ځوانان چې د موسیقي تراوتی دي بیا ورسره د غربي موسیقي د محلي موسیقي سره ګډوي چې زمنګ هغه د اصلي موسیقي رنگي پیګه کړي دي. څنګه کې دې شي چې مونږ خپل اصله محلي موسیقي ژوندۍ وساتو؟
دا په خواني موسیقي چې کومه وده پاږي کې یو خوان یو لذت یو مزه و پکې. نو که غزل هم ډېر یو مانادار شعر به جوړ کړي یا تلویزیون یا په راډیو کې به ویل لکه دا زمونږ زیبا وطن ګوره څومره وخت به استاد ولمیر ویلی دی اوسه پورې چلیږي خلک خوښي دا اوسنۍ موسیقي خو که به نن شعر ویلی یو لس ورځې دوران هغې نه لس ورځې بعد هیڅوک بیا اوري نه. زه دا خواهش کوم باید چې هغه پخوانۍ کومه موسیقي زمونږ ده هغه باید چې دوی تازه وساتي. هغه ډېره ښه موسیقي ده او ډېر خوندوره ده او آرامه موسیقي ده. دا اوس خو صاحب موسیقي نشته اوس خو ټوله بس ګډا ده. نو ګډا چا موسیقي کې راوستې دا خو بس پوښې رقص ده.
که دا راته ووایي چې څو کاله به کېږي چې تاسې د موسیقۍ میدان ته راوتي وئ او استاد ستاسې څوک؟
زما خو تقریبا 15-20 کاله شو زه موسیقۍ ته راوتی یم. خدای دې وبخي اوس وفات شوی ده. نه هنر ته همغې زراویستې وم استاد جګرپاره نومې ده ډېر یو ښه محلي سندرغاړی و. نو هغه داسې دغه نه و خو صرف دغه متوجه دغه کار ته هغې زه کړمه که نه. نو هغې نه بعد بیا زه د استاد ستار سره مخ شومه او هغې ته بیا ما شکره کېښوستله. نو هغه د بریالي سمدي ماما دی. هغه تقریبا 200-300 شاګردان لري. سیداګل مینا او بندلم بشیر ننګرهاری زه مطلب شاولي پورې چې دې نه یاده نه کړې ده. نو او ډېر استاد سړی دی. نو هغې ته ما شکره کېښوستله. بیا الله دې ژوندی لري. ژوندی ده اوس هم هغه موسیقي خو بس کړې ده.
خپل شاګردان لري څو تنو ته به دې زده کړه کړې وي که هغه د هارمونی وي یا دا چې د آواز د کر جوړولې وي؟
استادان خو مونږ نه شو جوړېدی. استادي ډېر مشکل کار ده. بیا هم 15-16 شلو پورو شاګردان زه لرم.
دغه شاګردانو ته د موسیقۍ کومه آله ور زده کوئ تاسې؟
هارمونیم، بعضې شعر و شاعري، بعضې طرزونه ورته ښیم. زما خپله شقه هارمونیه ده، هارمونیه ورته زده کوم.
او که د دې نوو ځوانانو بیا داسې آواز ځینې ځای کې ټیټو چې کېږي د هغوی موازنه هم ورته ورښودلی شي؟
بله صاحب، بلې بلې، هغه طریقه مونږ ته راځي. مونږ ته استاد ویلي دي او شاګردي هم کړې ده. لږه نه چې تقریبا 15 کاله پورې ما پخپله شاګردي کړې ده او نو هغه طریقې مونږ ته زده دي. مونږ چې څوک مونږ سره شاګرد شي هغه طریقې هغې نه زده کولی شو.
استاد، که د مشال راډیو اورېدونکو ته داسې یوه داسې محلي سندره داسې لږه شان وغږوئ مونږ به هم خوشحاله شو او اورېدونکي به هم خوشحاله شي.
جانان خپل وطن تراشا سهارې خلق دیر دی پی آباد دی خپل کورونا سهار جانا نمڑے کجوندے سهار سهار می دی کوڅو کې غلوینا سهار دې وا وړلې نو سهار دې شمع لګيږي ونه پانه رجوینا
اشر د لنډو کیسو هغه ټولګه ده چې د نصیر احمد احمدی او عبدالواحد رفیع لنډی کیسې پکې یوځای چاپ شوې. په دغه کتاب کې د احمدی لنډی کیسې، رفیع په دری او د رفیع لنډی کیسې ښاغلی احمدی په پښتو ژبه ژباړلې دي. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې زموږ همکار وږمه جبارخیل له اشر څخه لنډه کیسه ستونه در اوروي.
زرپاڼه ستونه د کیلو کراچۍ ته ودرېدم. خېوي پوستکي سوتره ښکارېدل. یو دم مې له تشې سره څوک ولګېد. مخ مې ور واړاوه. یوه کوچني هلک مې له څنګه منډه واخیسته. سور زوړ پراشوتي جمپر یې په ګڼه ګوڼه کې تر ډېره ښکارېده. له کیلو ډکه کڅوړه مې راواخیسته. سړک ته ور وګرځېدم. زنګ راغی. کشر ورور مې و. ویل یې چې 15 دقیقې وروسته در رسیږم. جړغک مې واورید. ها، مخ مې ور واړاوه. د سره پراشوټې جمپر هلک قلم راته نیولی و. هلک په جړغک وویل، له جیبه د تیلیفون راایست، قلم پر ځمکه ولوید. هلک ته مې وکتل. چاودې یخ وهلي بغوري یې سره ول. هلک په خواره خوله وویل، ډاکټر یې؟ ومې خندل، نه، بکس دې د ډاکترانو غوندې دی. ما ویل چې د ستوني دوا به راته ولیکې. مخامخ تعمیر ته مې ګوته ونیوله، هلته ورشه. ټول له ډاکټرانو ډک دی. له چا پوښتنه وکړه، د ستوني ډاکټر به پکې وي. د هلک سر وزړېد. ورغلم، 200 پیس واړي. هلک یودم پورته وکتل. په یوه روان موټر پسې منډه واخیسته. پیاز را په زړه شول. بکس مې کېښود، خو په جیب کې یوازې د موټر کرایه راپاتې وه. د هلک ستړی غږ مې واورېد. پخپل تاواني شو. ور ومې کتل، ماشوم په غوسه ښکارېده. ومې ویل، په موټر پسې ولې منډې وهې؟ هلک پر خپله پزه لستوڼی تیر کړ. شخصي موټر دی، خو خلک وړي. موږ چغې وهو، کمپنۍ کمپنۍ. موټروان 15 افغانۍ راکوي، خو دا 3 ورځې مې کار نه دی کړی. ومې ویل، ولې؟ ستونی مې خوږېږي، ناست دی. په زوره چغې نشم وهلی. همدا اوس مې چغه کړه، خود موټروان خوښه نه شوه. په بیا کې مې هم کموالی راوست، 3 افغانۍ. بیا یې هم بل هلک ور وغوښت. ماشوم غلی شو. خلطې ته یې وچې سترګې نیولې وې. 2 کیلې مې ورکړې. یوه یې جیب ته واچوله، بله یې تر نیمایي سپینه کړه. خو بیرته یې پوستکی پرې ور ټول کړ. ومې ویل، ولې یې نه خورې؟ هلک وټوخل. په زحمت یې وویل، مور ته یې ساتم، ناجوړه ده. له ډېره ډنګر والی یې سترګې غټې شوې دي. د کیلو له درجنه مې 2 نورې کیلې رابیلې کړې. د ماشوم سترګې وځلېدې. پر کیلو یې غوټه کړه. ومې ویل، پلار دې څه کار کوي؟ ماشوم مخکې سپینه کړې کیله خولې ته ونیوله. په ډکه خوله یې وویل، د لرګیو په یوه ټال کې جوالی دی. خو 2 ورځې مخکې له موټره یو غټ لرګی ورباندې راولوېد. د پښې ګوتې یې تورې شوې دي، نشي ولاړې دی. په خبره کې یې ور ولوېدم، بل څوک نشته چې کار وکړي؟ نه، مشر زوی یې زه یم. نیمه ورځ مکتب ته ځم، پاتې وخت نارې وهم. هلک غلی شو. د کیلې پوستکی یې پر سړک واچاوه. ومې ویل، ولې؟ مناسب ځای نه دی. پوهیږم، خو دا کار مې له قصده وکړ. هغه تور مخی هلک ویني چې دی خواره روان دی. بصیر نومیږي، بد ستونی لري. نارې یې ما اوري، غوږونه به دې در وخوري. خو موټروانان ورته خوشاله وي، ټوله ورځ نارې وهي. خدایه ته خی پښه د کیلې پوستکي ته څخه کړې. خندا راغله، خیره مه کوه. د ماشوم د تندي نرۍ ګونځې لا پسې ژورې شوې. بد مې ایسي، که مې وس وای نو ستونی مې ورنه راایست. هلک په یوه موټر پسې منډه واخیسته، خو بیرته لنډ راوګرځېد. ویې ویل، ګټه نه لري. غلی شو. سر یې وزړېد. د خپل زاړه بوټ په تیره څوکه یې د کڼي پښې خینګری وګراوه. ورو یې وویل، کاشکې د بصیر ستونی زما وای.
د ادب جام دا برخه مو د پښتو ادب لرغونی دورې شاعرې زرغونې کاکړ احوال ته ځانګړې کړې ده. دا برخه زموږ همکار سهار ګل میرزا وړاندې کوي.
ادب جام
زرغونه کاکړ د پښتو شعر په تاریخ کې دا لومړی خزه ده چې موږ پیژنو او د شاعرانو په ډله کې په لومړی کتار کې دریږي. که څه هم میرمنو په پښتو ولسی ادبیاتو کې زیاته ونډه لرلې ده، خو په لیکلي ادب کې ډېرې بېلګې تر دې دمه نه دي ترلاسه شوي. یو شمیر ادب پوهان په دې نظر دي چې د فلکلوري ادب په تخلیق کې د پښتنو میرمنو برخه تر نارینهو زیاته ده، خو څنګه چې د دوی تخلیقکارو نومونه معلوم نه دي، نو له دې کبله د ادب دا دومره پراخه میدان د څېړونکو د مطالعې او تحقیق په دوران کې د کومې خاصې پښتني ادیبې، شاعرې یا څېړونکي نوم ته نه شي منسوبېدای. دوی لنډۍ، د میندو سندرې، د واده سندرې، ساندې، نیمکۍ، کاکړۍ، ببولالې، فالونه، چغان، د اتړ نارې او داسې نور تر ډیره حده د میرمنو د فکر، درد، سوز، انګیزو او فکر محصول ګڼي. په پښتو ادب کې زرغونه کاکړه لومړنۍ پښتنه میرمنه ده چې په پښتو لیکلي ادب کې د کلام بیلګه تر موږ را رسېدلې ده. دا شاعره میرمن د کندهار د پنجوایی وه. د پلار نوم یې ملا دین محمد کاکړ وو او دې د خپل عصر مروج علوم زده کړل، د فصاحت احکام یې ولوستل او د فصاحا او اشعار او اثار یې وویل. زرغونه د سعدالله جان نورزي په نکاح کې وه. د علم او هنر او توري خاوندان زامن یې درلودل. دې میرمنې د خپل عصر په شاعرانو کې شهرت درلود او د دې اشعار به یې لوستل. زرغونی په 903 هجری کې د شیخ مصلح الدین سعدی فارسی بوستان په پښتو شعر ترجمه کړ. دا میرمن علاوه پر شعر او ادب د خ خط خاونده وه او د خط ډېر اقسام لیکلی شول. داسې خوشخطه وه چې کاتبانو به یې له خط زده کړه کوله، او لکه د پټې خزانې مؤلف چې لیکلی دي، دی په خپل خ خط خپل پښتو کړی بوستان لیکلی و چې ملغلرو یې خط ته عاجزي کوله. د پټې خزانې پر روایت زرغونی غزلیات او د اشعارو نور اقسام هم درلودل چې په فصحاو کې مشهوره وه، خو په خواشینۍ سره چې له هغو څخه اوس کومه نمونه نه لرو. یوازې د هغې پښتو بستانه یو حکایت د پټې خزانې مولف رانقل کړی دی چې د زرغونی د کلام سلاست او متانت ځینې ښکاري. که موږ په پښتو ادب کې د اخلاقي شاعرانو لپاره یوه مخصوصه ډله ومنو، نو زرغونه به له خپل بوستانه سره د هغو په سر کې ولاړه وي، ځکه چې تر دې د مخه یو اخلاقي شاعر چې مستقل سر ولري موږ ته نه دی معلوم، او زرغونه د شیخ سعدی د بوستان په منظومه ژباړه د اخلاقي شاعرانو له ډلې څخه بللی شو. هغه حکایت چې زرغونی ژباړلې دی او د زرغونی له بوستانه پاتې دی داسې دی. اورېدلې مې کیسه ده چې له شاتو نه خوږه ده. اورېدلې مې کیسه ده چې له شاتو نه خوږه ده. د اختر په ورځ سهار بایزید چې ورویدار، د اختر په ورځ سهار بایزید چې ورویدار، له حمامه راوتلی په کوڅه کې تېرېدلی، ایرې خاورې چا له بامه را چپه کړلې ناپامه، ایرې خاورې چا له بامه را چپه کړلې ناپامه، مخ او سر یې سو ککړ په ایرو په خاورو خړ. بایزید په شکر خوسو، بایزید په شکر خوسو، د خپل مخ په پاکې دوسو، چې زه وړ یم د بل اور، چې په اور کې سم نسکور، چې زه وړ یم د بل اور، چې په اور کې سم نسکور، له ایرو به څه بد وړمه یا به لږ شکوه کومه، له ایرو به څه بد وړمه یا به لږ شکوه کومه، هو پوهانو ځان ایرې کړ، هو پوهانو ځان ایرې کړ، له لویینې یې ځان پرې کړ. څوک چې ځان ته ګوري تل، څوک چې ځان ته ګوري تل، خدای ته نسی کړی قتل، لویی تل په گفتار نه ده، لوی تل په گفتار نه ده، لوی خبره په کار نه ده، توازو به دې سر لوړ کا، توازو به دې سر لوړ کا، تکبر به دې تل سوړ کا، تکبر به دې تل سوړ کا.
د رادیوی مجلې د ورخمین خیال پتیره برخه کې مو د کک او زرینی منظومی پینزم سرود واورید. هلته د ساکانو مشر زرینا د فرا لوی کلا ته لاړه او غواړي چې له کک سره وویني. زرینا په کلا کې د کک لمور سره مخ کیږي. دا چې د شپږم سرود په لومړۍ برخه کې څه پیښیږي بیا هم د همدغې منظومی لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال ته وکیږو.
ماڼۍ په لوی تالار کې دوه مېرمنې سره ناستې مخامخ پر دوه څوکیو لاس په نام ورته ولاړې کنیزانې دوه غلامه په لاسو کې سوراحیانې د هما جامونه ایښي ملکو ته شاه مېرمن روخانه ګوري زرینې ته څومره ښکلې ملکه ده د ساکانو څومره حسن خدای ورکړی دی هغې ته د روخان سترګې زیر دی میلمنې ته او زرینه د روخان په څیره کې نښې ګوري د تیر شوي برم لورایا زړه کې وایي آفرین په داسې مورشه چې د کک په څیر اتل یې دی روزلی پهلوان کک چې لا دې نه دی لیدلی افسانې یې د جنګونو اورېدلي اوس د کک میړانه ګوري د مور مخ کې ولولو پسې اخیستي زړه یې رپي د کک مور نه یې پوښتنې زړه کې ډېرې ډېر رازونه دي چې دا پسې راوتې کک اوس چیرې دی په څه باندې اخته دی خلک وایي چې یې ځان زندانی کړی په کوم لرې غره کې اوسي تلې اوازې زړه یې تور دی له رزمونو او بزمونو د کک مورې د ساکانو شاه مېرمنې د کک مورې د ساکانو شاه مېرمنې یې د تیرو عظمتونو لویې نښې د ساکانو وټه برزي جګړې ته دا جګړه د ستر هیرمند پر سر جګړه ده د هیرمند اوبه زموږ د وجود وینې له دښمن سره د ژوند و مرګ کیسه ده ساکستان خو په هیرمند باندې ژوندی دی د ساکانو کروندې دي کرمې دي که باغونه که ښارونه دي که کلي که څاګانې کاریزونه که چینې دي که انار دي که انګور اراکوزیا کې که غنم دي که وربش زموږ په بست کې که زرنګ په اوبو موړ په رمو څرب دی که دا شنه فراه ښایسته ده لکه ناوې په هیري کې هم بکوا کې شنه باغونه که هامون که کبان دي که هیلۍ دي بس د ټولو ژوند تړلی په هیرمند دی اوس پاچا د اشکانیانو راوتلی لوی لښکر یې د پیلانو خوځولی را روان دی چې ړنګ بند د ساکستان کړي د هیرمند بهیر په خپلې خوا ور مات کړي د پارس تند زموږ په وینو کړي خړوبه د ساکانو وټه بره سره یو دي ټول په ننګ د ساکستان دی درېدلي د پارسیانو له لښکره مډار نشته خود سلو زنزیری پیلانو غم دی زموږ آسونه عرابې یې د جنگ نه دي پیل افغان بویه جګړې ته د پیلانو پهلوان دریږي مخ ته د دیوانو چې ترې وژغوري لوی بند د ساکستان مو د کک ګرز بویه تندي ته د هاتیانو زه راغلی یم په خپله چې کک بوزم زه زرینه ملکه د ساکستان یم سکلور د تایمیریس انا لوینې زه واکمنه پر وګونو ټبرونو سکه خور د ستر هیرمند د غورزنګونو یم په خپله پهلوان پسې راغلی پیل افغان د ساکستان پسې راغلی ته چې ستره شاه مېرمن زموږ د ټبر یې د هیرمند د غورزنګونو سکه مور یې هیرمند ستا په شیدو مور په خولو مست دی راته وایه چې کک چیرته پناه شوی چیرته تللی چیرته اوسي زموږ ښاغلی د روخان سترګې ډکې شوې له اوښکو خدای زده چیرته یې ګنډلي تورې سترګې خدای خبر چې په زړه کې څه او څه دي مور د زوی غم ته ځورېږي او ژړېږي زرینه د شاه مېرمن سترګو ته ګوري د هغې څیره کې لولي داستانونه افسانې د کک د ژوند او پټ بازونه.
دا زموږ زیبا وطن دا هغه ترانه ده چې د ارواښاد ملنګ جان له قلمه ټوکېدلې. دا سندره د روان کال د جون په میاشت کې یو ځل بیا د سویډنی سندرغاړي لورین لخوا د پولار په کانسر کې زمزمه شوه چې نړیوال شهرت یې پیدا کړ. زموږ همکار همایون هیواد همدغې ترانې ته تم شوی.
دا زموږ زیبا وطن دا استاد ولمیر یو ډیر زړه او پخوانی سندره خود غ جادوئی غږ ورکی یو ځل بیا د ژوند روح ورپکړ او دا ډیرو افغانانو خونی راضی کړل. دا زموږ زیبا وطن په افغانستان کې لا ملي سرود وروسته دویمه ترانه ده چې افغانان ورته په درنه سترګه ګوري او په اورېدو یې د ویاړ احساس کوي. دغه ترانه شاعر ارواښاد ملنګ جان دی چې د خپل وخت له مشهورو او بارزښت ترینه سندرو څخه یوه د زموږ زیبا وطن حساب شوې ده. څو اونۍ وړاندې کله چې د سویډن هیواد په سټاکولم کې د پولر جایزې ګټونکي په ګوته کېدل د استاد ولمیر په دغې سندرې محفل رنګین شو. دغې سندرې نه یوازې دا چې افغانان یې د احساس او برم په ټال وزنګول بلکې په نوره نړۍ کې زرګونه اورېدونکي پیدا کړل. لوراین چې د سویډن هیواد وتلې سندرغاړې ده د پښتو ژبې دا مشهور سندره یې په کلاسیک غربي سبک ویلې او خوند یې څو چنده ور زیات کړی. د پولر سګنې جایزه د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ ګټلې او سویډنۍ سندرغاړې لوراین د دوی په ویاړ د زموږ زیبا وطن سندره زمزمه کړه. د دغې سندرې د موسیقي او کمپوز په برخه کې ډاکټر احمد سرمست له لوراین سره همکاري کړې. د مراسمو کې د سویډن پاچا ملکې لوړپوړ چارواکو او د نړۍ وتلو هنرمندانو ګډون کړی و. دا لومړی ځل دی چې د پولر جایزې له سټیجه یوه بهرنۍ هنرمنده پښتو سندره وایي.
تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل ادرس مده azadiweb@rferl.org.